السلام علیکم له غرمې نمخ کې لس بجې دی قدر منو دوستانو زه رضوان مرادم او تاسو د ازادي رادیو یوې بلې او ساته خبرونه اوریدو ترابلم په دې خبرونه کې چې تخنیکی چارې شمشاد زدران پر مخوړي اوري چې د دفاع وزارت په کابل کې نن په دوو انتحاري حملو کې د ملي اردو و سرتیري وژل شوي او ولس نور ژوبل دي. د افغانستان او سیمې د مهمو تحولاتو په اړه نور رپورټونه هم په همدې خپرونه کې اوري. خو په سر کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونو ته پام وکړئ چې قسیم سولمر یې وړاندې کوي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرچکی په کابل کې نن په دوو انتحاري حملو کې د ملي اردو سرتیرو ته مرګ ژوبل اوښتی. د آسیا په اولمپیکي سیالۍ کې نن افغانستان په کرکټ کې نیپال ته ماتې ورکړه او ولسمشر باراک اوباما نن په سپینه ماڼۍ کې د اسرائیلو له صدر اعظم سره ګوري. بشپړ خبرونه. دفاع وزارت وایي په کابل کې نن په دوو انتحاري حملو کې د ملي اردو اووه سرتیري وژل سوي او ولس نور ټپیان دي. د دفاع وزارت په اعلامیه کې راغلي چې په دغو پیښو کې دوه ملکیان هم ټپیان سوي دي. د اعلامیې له مخې لومړنۍ انتحاري حمله د کابل په درېیمه ناحیه کې د کارتې چار په سیمه کې سوې چې پکې د ملي اردو اووه سرتیري وژل سوي او 15 تنه ټپیان دي. دوهمه حمله د کابل ښار د تنګي ترخیل په سیمه کې وسوه چې پکې دوه د ملي اردو سرتیري او دوه ملکي وګړي ټپیان سوي دي. وسلوالو طالبانو د دواړو حملو مسؤلیت منلی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک د افغانستان او امریکا په اړیکو کې یو تاریخي پیښه بللې ده او ویلې ده چې دا تړون به د دواړو هیوادونو د شریکو ګټو او د افغانستان په اوږدمهالي امنیت کې مرسته وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی جین ساکی پرون د دې امنیتي تړون لاسلیک له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د ماموریت د دوام لپاره یو مهم اقدام وباله.
د دې تړون له لاسلیک سره به متحده ایالات وتوانېږي چې افغانستان د خپلو امنیتي ځواکونو د وړتیاو د ودې هلو ځلو ته دوام ورکړي. د دې دوه اړخیز امنیتي تړون له لاسلیک وروسته موږ له 2016 میلادي کال وروسته په افغانستان کې خپل ماموریت پلانوو چې پکې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې، مشورې او مرستې سربېره په دې هېواد کې د القاعده شبکې د پاتېشونو خلاف د عملیاتو ملاتړ هم شامل دی.
د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي او دفاعي تړون پرون په کابل کې د افغانستان د ملي امنیت د نوي سلاکار حنیف فاطمرو په کابل کې د امریکا له سفیر جیمز کننګام لخوا لاسلیک سو. ولسمشر اشرف غنی احمدزی وایي خپلې ډېرې ورځنۍ هڅې به د امنیت د ټینګښت په برخه کې متمرکز کړي. نوموړي چې د خپل کار د پیل په دوهمه ورځ د ویډیو کانفرنس له لارې د افغانستان د ملي اردو د ساحوي قل اردوګانو له قمندانانو سره خبرې کولې ویل چې د افغانستان د ولسمشر او د وسلوالو ځواکونو د اعلی سرقمندان په توګه به د امنیتي ځواکونو د هر غړي جدي دفاع ساتنه وکړي. لارک څخه یو خبري سوي خبر پانه وای په دې ویډیو کانفرنس کې پریکړه وسوه چې یو پلاوی به د هلمند ولایت امنیتي او پرتفي وضعیت څېړي او په یوې اونۍ کې به ولسمشر ته د وضعیت د شکېدو په اړه په راپور کې خپل وړاندیزونه سپاري. په دې پلاوی کې د دفاع او کورنۍ چارو د وزارتونو، ملي امنیت د ریاست او د چارو د ادارې د ریاست لوړپوړي استازي شامل دي. د آسیا په اولمپیکي لوبو کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن نیپال ته د اتو منډو په توپیر ماتې ورکړه او نیمه پای لوبه ته ووت. د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل په دې لوبو کې لومړی افغانستان بیټنګ وکړ او په شلو ورونو کې د او په شلو ورونو کې د نهو لوبغاړو په سوځېدو سیالي لوبډلې ته 160 منډې هدف وټاکه. نیپال د افغانستان لخوا ټاکل سوی هدف پوره نه کړ او په شلو ورونو کې د وو لوبغاړو په سوځېدو سره 111 منډې جوړې کړې. د همدې لوبو په ترڅ کې سبا د افغانستان لوبډله له هنګ کانګ سره نیمه پای لوبه کوي. دا هم څو سیمه ییزو نړیوال خبرونه. د امریکا ولسمشر نن په سپینه ماڼۍ کې د اسرائیلو له صدر اعظم سره ګوري. تمه ده چې دواړه مشران به د اسلامي دولت په نامه د وسلوالي ډلې لخوا د متوجه ګواښ، د ایران د اټومي پروګرام او د منځني ختیځ د سولې د دریدلې پروسې په اړه خبرې او سلا مشورې وکړي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په خپله وینا کې خبرداری ورکړی و چې د اټومي وسلې لرونکی ایران به د هغو وسلوالو په مقایسه چې په پیکپونو کې ګرځي زیات خطرناک وي. د نتنیاهو اشاره د اسلامي دولت په نامه وسلوالي دلې ته وچی د محل په سوریه او عراق کې فعالیت کوي. نتنیاهو ویل د حماس پر ضد د دوی جګړه او د اسلامي دولت په نامه وسلوالي ډلې په خلاف د امریکا مبارزه د یو هدف لپاره ده او هغه د سختریز اسلامي وسلوالو ماتول دي. د هند او امریکا مشرانو پرون په سپینه ماڼۍ کې په خپلو کې پر اقتصادي همکاریو او امنیتي مسلو خبرې وکړې. د هندستان صدر اعظم نریندرا مودی له دې لیدنې وروسته خبریالان ته وویل د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره د اقلیم د بدلون او ملکي اټومي انرژۍ په برخه کې د همکارۍ په اړه په نږدې سلام مشورو توافق وکړ. مودی زیاته کړه هڅه وکړه چې د امریکا مارکیټونو ته د هندي شرکتونو د لاسرسي په برخه کې د ولسمشر باراک اوباما ملاتړ ترلاسه کړي. په افغانستان کې د امنیت ټینګښت او د اسلامي دولت په نوم له وسلوالې ډلې سره مبارزه هم د دواړو مشرانو د بحث له مهمو مسئلو څخه وه. اروپایي ټولنې پریکړه کړې ده چې په اوکراین کې د روسیې د مداخلې له امله پر مسکو وروستي بندیزونه پر ځای وساتي. دا پریکړه تېره ورځ په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې چې د اوکراین د وضعیت د څېړلو په هدف جوړه سوې وه وسوه. اروپایي ټولنې د تېرې سپتمبر میاشت په لومړیو کې پر روسیې نوي بندیزونه اعلان کړل. د اروپایي ټولنې مشر هرمان وان رامپوی وویل د اوکراین او روسي پلوه بیلتون غوښتونکو ترمنځ د سولې او اوربند موافقه په بشپړه توګه نه ده عملي سوې او همدې ته په پام اروپا پر روسیې خپل بندیزونه پر ځای ساتي. په عراق کې پولیس او روغتیایي چارواکي وایي پرون د بغداد ځینو سیمو کې چاودنو او د هوان بریدونو لږ تر لږه 15 کسان وژلي دي. هغه سیمې چې بریدونه پکښې سوي ډېری یې شیعه میشتې سیمې دي. چارواکي وایي دوه موټري بمې چاودنې د الهوریه سیمې د ګڼې ګوڼې په سړکونو وسوې چې لږ تر لږه 40 کسان یې وژل او 15 نور یې ټپیان کړل. د بغداد په یوې شمالي سیمه کې بیا د هوان برید 15 کسان وژلي او 15 نور یې ټپیان کړي دي. د امریکا سفیر وای د خوابدی ځای دی چې مسکو د امریکا او روسیې ترمنځ د زده کوونکو د تبادلې پروګرام چې له دوه لسیزو دوام لري لغوه کړ. په روسیې کې د امریکا سفیر جان تفت وای مسکو د دوی سفارت ته پرون خبر ورکړی چې د زده کوونکو د تبادلې له راتلونکي پروګرام څخه لاس په سر کیږي. د امریکا سفیر یادونه وکړه چې د راتلونکو مشرانو د تبادلې پروګرام په تیرو 20 کلونو کې د روسیې او د امریکا د خلکو ترمنځ قوي او ژور ارتباط رامنځته کړی دی. د دې پروګرام له مخې د روسیې د لیسو یو شمېر زده کوونکي د یو درسي کال لپاره امریکا ته استول کېدل، سو هلته له امریکایي کورنۍ سره ژوند وکړي، درسونه ووایي او په امریکا کې ژوند تجربه کړي. او د دې مهال وروستۍ خبر دا چې د امریکا په ټکزاس ایالت کې د ایبولا پر ناروغۍ د یوه سړي اخته کېدل تایید سوي دي. دا لومړی ځل دی چې دا وژونکې ناروغي په امریکا کې تشخیص سوې ده. چارواکي وایي په ایبولا اخته شخص په دې وروستۍ کې د افریقا لویدیځ ته تللی و او ټکزاس ته د بیرته ستنېدو څخه څو ورځې وروسته پکښې د ناروغۍ نښې څرګنده سوې. دا ناروغ چې د هویت په اړه څه نه دي ویل سوي قرنطین سوی دی. د ایبولا ناروغۍ تر اوسه پورې د افریقا په لویدیځ کې تر 3000 زیات کسان وژلي دي. دا تر دې دمه مهم خبرونه.
د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه مول ازادي راډیو واوریدل. افغان امنیتی چارواکي وایي نن په کابل کې دوه انتحاري حملو د ملي اردو سرتیري وژلي او ولسنوري ټپیان کړي دي. په روان خبرونه کې اوري چې د افغانستان، امریکا او ناټو مشرانو د واشنگټن او کابل ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون د لاسلیک هرکلی وکړ. ولسمشر احمد زی وایي د افغانستان لپاره دا تړون هر اړخیزه ګټه لري.
موږ خاوره جدي خطر سره مخامخ سي، بیا هم د هغه په چوکاټ کې موږ خاصه غوښتنه کولی شو.
که د افغانستان د هوایي حریم د کنټرول قرارداد په دوه اونیو کې بشپړ نشي، نړیوال هوایي شرکتونو ښایي د افغانستان پر فضا له الوتو ډډه وکړي. دا هم په همدې خپرونې کې په تفصیل سره اوریدلی شئ. د خپرونې په جریان کې اوري چې د کونړ قومي مشران وایي د افغان ځواکونو ترمنځ باید هماهنګي زیاته شي او ډاډ ورکوي چې له افغان امنیتي ځواکونو سره یو ځای دي.
په دې باندې د خاورې سره مینه کوم چې زه مسلمان یم، بچی د مسلمان یم. الله رب العالمین دا خاوره ماته د زندګۍ په تقسیم کې لیکلې ده.
د کابل چاپ مطبوعات ته کتنه کوو او د خبرونې په دوهمه برخه کې دوه نیس پروګرامونه کور کړی او د ګډې اچار اورئ. تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اورئ. د دفاع وزارت وی په کابل کې نن دوه انتحاري حملو کې د ملي اردو سرتیري وشل شوي او ولس نور ټپیان دي. دفاع وزارت په اعلامیه کې راغلي چې په دې پیښو کې دوه ملکان هم ټپیان شوي. د اعلامیه له مخې لومړنۍ انتحاري حمله د کابل په درې مناحیه کې د کارتي چار په سیمه کې شوې چې پکې د ملي اردو سرتیري وشل شول او 15 نور ټپیان شول. دوهم برید د کابل ښار د تنګي ترخیل په سیمه کې شوې چې پکې دوه د ملي اردو عسکر او دو ملکی وګړي ټپیان شوی دي. د کورنۍ چارو د وزارت وان صدیق صدیقی له ازادي رادیو سره په مرکه کې ویل چې دغه دواړو حملو هدف د ملي اردو موټرو چې افسران او سرتیري انتقالول. د ښاغلي صدیقی په خبره په دغه حملو کې د تلفاتو په اړه به د دقیق تلفاتو په اړه به د ورځې په جریان کې رسنیو ته معلومات ورکړي. د ازادي راډیو په راتلونکو خبرونه کې د نن ورځې د امنیتي پیښو او په دې اړه د تحلیل لپاره د ازادي راډیو خبرونه اوریدلای شي. د افغانستان، امریکا او ناټو مشرانو د واشنگټن او کابل ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون د لاسلیک هرکلی وکړ. د دې تړون له مخې به په افغانستان کې د روان میلادي کال له پای ته رسېدو وروسته لزر امریکایي سرتیري پاتې وي. په دې اړه نور تفصیل د اجمل ان په ریپورت کې اورو.
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون د لاسلیک هرکلی کړی دی او د افغانستان او امریکا په اړیکو کې و تاریخي پیښه بللی. نوموړي په یو بیان کې ویلي چې دا تړون به د دواړو هیوادونو د شریکو ګټو او د افغانستان په اوږدمهاله امنیت کې مرسته وکړي. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست په دې اړه خبریالانو ته وویل ښاغلی ارنست وایي د امریکا متحده ایالات نن په کابل کې د دوه اړخیز امنیتي تړون د لاسلیک له کبله افغانستان ته مبارکي وایي. دا تړون د دواړو لورو د مذاکره کوونکو ډلو د دوه کلن سخت کار وروسته ترلاسه شوی. دا دوه اړخیز امنیتي تړون د افغان حکومت لخوا د هغې بلنې استازولي کوي څو د افغانستان او د امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ هغه اړیکې پیاوړې کړي چې په تیرو 14 کلونو کې رامنځته شوې. همدارنګه به زموږ پوځیانو ته ضروري قانوني چوکاټ برابر کړي څو د دې کال له پای ته رسېدو وروسته په افغانستان کې خپل دوه جلا او ستونزمن ماموریتونه پر مخ یوسي. سپینه ماڼۍ وایي دا دوه جلا ماموریتونه د القاعده شبکې ځپل او افغان امنیتي ځواکونو ته د سلام مشورو او روزنې برابرول دي. د سه شنبه په ورځ د افغانستان د ملي امنیت نوي سلاکار حنیف اتمر په کابل کې د امریکا له سفیر جیمز کننګم سره دا تړون لاسلیک کړ. په همدې مراسمو کې یو بل هوکړه لیک هم لاسلیک شو چې له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د ناټو د سرتیرو پاتې کېدو ته زمینه برابروي. د ناټو عمومي منشي اندریس فوګ راسموسن هم د دې هوکړه لیک د لاسلیک هرکلی کړی او ویلي دي چې دا تړون په افغانستان کې د ناټو نوي ماموریت ته چې افغان امنیتي ځواکونه ته د روزنې مشورې او د هغوی د ملاتړ ماموریت ته بڼه ورکوي. نوموړي ویل موږ د دوامداره مشارکت له لارې تر 2018 میلادي کال پورې د افغانستان د ملي اردو تمویل د دولتي ادارو د پیاوړتیا او د سیاسي او عملی همکاریو د لا پراختیا په برخه کې د خپل مرستو په ژمنو ولاړ یو. د افغانستان نوی ولسمشر اشرف غنی احمدزی په هغو مراسمو کې چې د دې تړون د لاسلیک لپاره په کابل کې جوړ شوی وویل دا تړون د افغانانو او د سیمې د هیوادونو د ثبات او هوساینې په ګټه دی. خغلی احمدزی ویل امریکا سره د دې تړون لاسلیک د هیڅ کوونډي هیواد په زیان نه دی، خو زیاته کړه که چیرې افغانستان له جدي ګواښ سره مخ شي د دې تړون له مخې د ملاتړ ځانګړي غوښتنه کولی شي او پر غوښتنه به یې جدي غور کیږي.
موږ خاوره جدي خطر سره مخامخ سي، بیا هم د هغه په چوکاټ کې موږ خاصه غوښتنه کولی شو او موږ غوښتنه به د جدي توجه او فوري توجه لاندې ونیول سي ترڅو دوه دولت په ګډه او بیا ناتو او افغانستان اوکراسي اقدام وکړي.
د افغانستان د حکومت اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله هم له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون د لاسلیک هرکلی وکړه. وی ویل دا تړون له دقیق غور څخه وروسته لاسلیک شوی. دا یادونه ورده چې مخکینی افغان ولسمشر حامد کرزی له امریکا سره د دې تړون لاسلیک کول رد کړي وو او د دې تړون تر لاسلیک مخکې په افغانستان کې د سولې د خبرو پایل د خپل څو شرطونو د یو شرط په توګه یاد کړی وو.
و امریدل چې د افغانستان، امریکا او ناټو مشرانو د واشنگټن او کابل ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون د لاسلیک هرکلی کړی دی. یو ځل بیا ګرځو د کابل د نن ورځې امنیتي پیښو ته. همدا شېبه د کابل په سټوډیو کې صفی الله ستانکزی را سره دی. ستانکزی صاحب، د دې حملو وروسته جزئیات څه دي؟
بله سلام پر تاسو او اوریدونکو. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې نن سهار د کابل په څلورمه ناحیه کې د موټر بم چاودنه وشوه چې په نتیجه کې د ملي اردو اووه تنه منصوبین ووژل شول او پنځلس تنه نور هم زخمیان یا ټپیان شول. همداراز د کابل د ترخیلو په تنګي کې هم د دغه وزارت د ویاند جنرال ظاهر عظیمي په خبره یو انتحاري حمله شوې ده چې په نتیجه کې د ملي اردو دوه تنه بریدملان او دوه نور ملکیان ټپیان شوي دي. د ملي اردو د دفاع وزارت ویاند ښاغلی عظیمي وویل چې دوی د دغو حملو په اړه تحقیقات پیل کړي او له دې سره جوخت وسلوالو طالبانو د دغو حملو مسؤلیت هم اخیستی دی. له بلې خوا ځینې کارپوهان وایي چې دغه حملې دې ته په کتو چې یوه ورځ وروسته له هغې وشو چې د امریکا سره د افغانستان امنیتي تړون امضا شو او همداراز له ناټو سره هم ورته تړون لاسلیک شو، دوی د دغه تړون لاسلیک او همداراز د ولسمشر اشرف غنی احمدزی هغه دریز چې له ملي ځواکونو یې ملاتړ وښود او ویل که وسلوال خبرو ته حاضرېږي ښه وترښه او که نه یې نو موږ به یې په وړاندې خپله جګړه مخته وړو. دغه کارپوهان وایي چې له همدغو دوو مسایلو سره تر ډېره پورې دغه نننۍ حملې ډېرې مرتبطې دي او دوی وایي چې وسلوالو طالبانو د دغو خبرو او پیښو په غبرګون کې دغه حملې کړې دي.
ډېره زیاته مننه دوستانو. سفیلا ستانکزیو چې د کابل د نن ورځې د دو انتحاري حملو چې د افغان امنیتي چارواکو په وینا اووه تنه پکې د ملي اردو سرتیري وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان دي، په دې اړه درسره وروستي معلومات شریکول.
د ترانسپورت او هوایي چلند
کچېری د افغانستان د هوایي حریم د کنټرول قرارداد په دوه اونیو کې بشپړ نشي، نړیوال هوایي شرکتونه خې د افغانستان پر فضا الوتو ډډه وکړي. وال سټریټ جورنال وسپانې په دې اړه یو مقاله خپره کړې چې جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د ترانسپورت او هوایي چلند وزیر وال سټریټ جورنال ته ویلي چې افغانستان کولای شي چې د خپل هوایي حریم له لارې د لری ختیځ منځنۍ اسیا او منځنۍ ختیځ هیوادونه سره وتړي. وال سټریټ جورنال وایي افغان حکومت د خپل هوایي لیکو د قرارداد په اړه په غور لګیا دی، خو افغان او نړیوال پوزیت چرونکو وایي چې چیرې دا قرارداد د اکتوبر تر 15 میونه شي د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف به له کنټرول وتلې ساحه په توګه اعلان کړي. چیرې د افغانستان هوایي حریم له کنټرول وتلې اعلان سي نو د نړیوالو هوایي شرکتونو الوتکې به د هیواد په فضا کې له پروازه ډډه وکړي. د افغانستان هوایی حریم له 2001 میلادي کال راهیسې د نړیوالو ځواکونو لخوا کنټرول کیږي. ټاکل شوی و چې د روان کال تر پایه چې نړیوال ځواکونه د دې هیواد وځي دا مسولیت په تدریجي ډول افغانانو ته وسپارل شي. خو د افغانستان د ترانسپورت او هوایی چلند وزیر داود علي نجفي وال سټریټ جورنال ورسپانې ته ویلي چې دوی مسلکي کسان نه لري څو مسؤلیت واخلي، نو د نړیوالو مسلکي کسانو استخدام ته اړتیا لري. وال سټریټ جورنال وای د افغانستان حکومت هر کال له هغو نړیوالو الوتکو چې د دې هیواد په فضا کې تیریږي 40 میلیونه امریکایي ډالره ګټه اخلي. د ورسپانې په لیکنه د افغانستان، جاپان، امریکا او متحده عربی اماراتو چارواکو تیر میاشت په دوبی کې سره وکتل او اټکل وکړ چې په راتلونکو 15 کلونو کې به د افغانستان د هوایي حریم کنټرول د لښته لږه 200 میلیونه ډالر په شاوخوا کې لګښت ولري. خو عمر زاخیلوال وال سټریټ جورنال ورسپانې ته ویلي چې له څو بهرنیو شرکتونو سره په خبرو لګیا دي او شایي په مناسبه بیه د افغانستان د هوایي حریم د کنټرول قرارداد وشي. په اوکرين کې د ماليزیا د هوایي چلند د وی مسافر وونکو الوتکې تر سقوط وروسته نړیوالو هوایي شرکتونو د خپل الوتکو د مسؤلیت لپاره احتیاط زیات کړ. د نړیوالو هوایي چلندونو الوتکې په سوریا او عراق کې د وضعیت خرابوالي لامل د دې هوادونو پر فضا پرواز نه کوي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را دونه.
د کابل چاپ مطبوعاتو د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون او ځینو نورو مهمو مسئلو په اړه مطالب او مقالې خپرې کړې. ناجیه ساپۍ مطبوعات ته کتنه لري.
کابل چاپ یو شمیر ورسپانو نن تر ډیره له امریکا سره د امنیتی او دفاعي تړون د لاسلیک په اړه لیکنې او تبصرې کړي. محور خپلواکي ورسپانې د ولسمشر احمد دی له قوله لیکلي چې امنیتی او دفاعي تړون مفاهمه ده او هر وخت تغییر ورکولی شو. همدې ورسپانې لیکلي چې دغه تړون هغه بهانې ختمولی شي چې نړیوال ورسره خپلې مرستې ځنډولې وي او دا یو فرصت دی تر څو نوی حکومت مدیریت وکړي. سرنوشت خپلواکي ورسپانې بیا لیکلي چې د ملي وحدت په نوم حکومت یوازې د دې لپاره جوړ شوی چې له امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک کړي. د مقالې لیکوال لیکي چې د دغه تړون له لاسلیک وروسته به حکومت دوام ونه کړي او د خپل منځي لانجو له امله به ونړیږي او د حکومت د نړېدو پر مهال که د مرستې غوښتنه هم وشي نو امریکا به وایي چې دا د افغانستان داخلي مسله ده. د ویسا خپلواکي ورسپانې د مقالې لیکوال لیکي چې له امریکا او ناټو سره امنیتي تړونونه د هغو تړونونو په کتار کې راځي چې ناانډوله یا نابرابره تړونونه بلل کېږي. ورسپاڼه زیاتوي دغه تړون به د سولې بهیر چې ولسمشر اشرف غنی احمدزی او ستراتیژیک اړتیا وبلله لا پسې ستونزمن کړي، ځکه چې د افغانستان وسلوال مخالفین په یوه خوله د دغه تړون د لاسلیک مخالفت کوي. خو هیواد دولتي ورسپاڼې بیا لیکلي چې د افغانستان نوی حکومت پرون له امریکا او ناټو سره د دوو امنیتي تړونونو په لاسلیک کولو سره مهم ګام پورته کړ. د ورسپاڼې په وینا دغه تړون ته هم افغان لوري او هم امریکا ډېره موده انتظار وویست چې له مخې به یې د نړیوالې ټولنې مرستې د افغانستان سره دوامداره وي او افغانستان ته به ثبات راولي. او په پای کې انیس دولتي ورسپاڼې د افغان ولسمشر اشرف غنی احمدزی له قوله لیکلي چې له دې تړون نه زموږ ګاونډیانو ته هیڅ خطر نشته، باید دوی د هیڅ خطر احساس ونه کړي، ځکه دا تړون یوازې او یوازې د افغانستان د ثبات او ښېګڼې لپاره دی. نړیوال به د هغه څه په دفاع کې له موږ سره همکاري کوي چې موږ او نړۍ ته ګواښ وي.
د خبرونه په دوهم نیمای کې دوه ونیس پروګرامونه کور کله او د ګوړې اچار اوریدلای شي. د کونړ اوسیدونکو وی په تیرو څو میاشتو کې د امنیتی ځواکونو ترمنځ تا د همغږۍ د نشوالي په امنیت باندې ډیر زیات تاثیر کړی دی او دوی چې کوم پریکړې کړې دي د پوځي همغږۍ په غونډه کې چې کوم پریکړې شوې دي عمل پرې نه کیږي. خلک وایي دوی امنیتی ځواکونو ته د هیواد ساتنې لپاره خپل بچي ورکړي خو مشران یې په خپلو کې په یو خل نه دي. کونړواري هم له امنیتی ځواکونو ورته شکایت لري. پړی له سیمې روح الله انوري رپورټ لري.
د کونړ قومي مشرانو او دینی عالمانو په یو غونډه کې د امنیتی ځواکونو ترمنځ د همغږۍ له نشټوالي شکایت وکړ او وی ویل چې ډیری وختونه د پوځي همغږۍ په غونډو کې پریکړې وشي خو په عملي کولو کې بهانې او ځنډ کیږي. د خاص کونړ ولسوالۍ قومي مشر ملک تاوس خان وای ولس د دولت ترڅنګ ولاړ دی او د هیواد د ساتنې لپاره یې ملي اردو او نورو امنیتی ځواکونو ته د کورنۍ غړي ورکړي دي خو مشران یې په یو خوله نه دي.
ولسونو خامشه د پاره په امنیت کې په تمامه معنا برخه اخیستې ده. ټول نظامي قوتونه چې دي دا د ولس د وجود نه جوړ دي، یا د ولس بچي دي، یا د ولس ورونه دي، یا د ولس پلرونه دي. نو په لحاظ دا چې د ولس نه دا خلک راوتلي دي نو دا د ولس جز دی او دوی په تمامه معنا په امنیت کې برخه اخیستې ده.
د سرکانو ولسوالۍ دینی عالم مولوی رحیم الله وای په ولسوالۍ کې بشمیر ځواکونه پراته دي خو د خپل وډو او پوسټو څخه یو کیلومتر لري نشتللې.
زمنګ د سرکانو په ولسوالۍ کې څومره قواوې دولتي پراته دي زمدا په ولسوالۍ کې نه، خو په الله رب العالمین باندې یقین وکړئ چې د خپل قرارګان نیم کیلومتر اپر امنیت نشته. نیم کیلومتر اپر
هغه وای تر هغه به په وطن کې ټیکاو رامنځته نشي چې تر څو افغانان شخصي ګټې له ملي ګټو قربان نکړي او په ژوندونو کې وطن سره د مینې احساس را ژوندې نشي.
یعنی یو سړی په دې باندې نه کافر کیږي چې د خپل خاورې سره وای زه محب او مینه کوم کې امبلو ته چا مشرک شول نه، په دې باندې د خاورې سره مینه کوم چې زه مسلمانم، خاورې د مسلمان ده، بچي د مسلمانم، الله رب العالمین دا خاورې ماته د زندګۍ په تقسیم کې لیکلې ده، د دې ورانول، د دې خرابول، د دې تخریبول، دا یعنی د سیدی لکه هغه د مسلمان تخریبول، د مسلمان د منظمې تخریبول، د مسلمان د اصل تخریبول.
کونړ والی شجاع الملک جلاله هم له امنیتی مسولینو په دی ګیلمن دی چې د دوی د نه همغږۍ لامل په ډیرو سیمو کې امنیت کمزورې شوې ده او د پوځي همغږۍ په غونډو کې شوې فیصلې په سمه توګه نه پلي کیږي.
د چمیلي نړیوال زمانه کوم امنیت چمیلي د قچې پر چار په همکارۍ باندې لاړه غرونو ته وخاتو ځایونه ونیول. بیا هم ویل چې باید اردو ملي او پولیس ملي او محلي راشي کلو تلاشي وکړي، لیکن هیڅوک ازر دې ته نه شو اوار یو انکار کوه او یو په بل باندې به دا مسؤلیت راسته و. په دغه وجه باندې با احتجاج د چهارشنبې په ورځ باندې اوسې سي پی غونډه مونږ نیوله.
په کونړ کې د 201 سیلاب قلی اردو د دوهمې پلې لواء قومندان جنرال محمد افضل نورستانی به وایي چې د ټولو ځواکونو ترمنځ پوره همغږي شتون لري او د پوځي همغږي په غونډو کې د شوو پریکړو په عملي کولو کې دوی د مرکزي مشرانو د امر تابع دي.
دا واخر لري ځینې هغه مسایل چې موږ پورې مربوط دي هغه موږ مستقیما عملي کوو او ځینې هغه مسایل چې موږ نه پورته خلکو پورې مربوط دي چې هغه پیشنهاد کوي کنه زموږ په توانایي کې نشته. مثلا باید موږ عملیات کړو په ساو فور کې وو میاشتې مخکې دا فیصله شوه په منګي کې چې باید عملیات وشي. هغه ځمکني عملیات په هلته خو نه کېږي، امکان نشته. باید کوماندو راغلی وای، نور نور قطعات راغلی وای، محافظوي موږ عملیات کړل بنان چون خو د دولت په ساده مشکلاتونه ډېر دي. هغه زموږ کوماندو خطا ته مصروف و، موږ ونه توانېدل چې هغه عملیه تر اوسه پورې اجرا کړو. زه هیله من یم چې په آینده کې انشاءالله دا کار کوو.
خلک وایي په هر سیمه ولسوالۍ کې دومره افغان ځواکونه میشت دي چې که چیرته سره یوه خوله شي او یو بل سره د اړتیا په وخت کې مرسته وکړي نو امنیتي ستونزې تر ډېره حده کمېدی شي.
بیتی دام چې اوس مهال په کابل کې د سی ان ان خبریاله ده په افغانستان کې اتکاله کار کړی دی. د پخوانی ولسمشر حامد کرزی په حق له یو کتاب لیکلی دی چې نوم یې دی یو سړی او موټر سایکل. په دې کتاب کې بیتی دام د حامد کرزی د واک ته رسیدو او له هغه وروسته د سیاسي ژوند په حق له د تحقیق پر بنسټ لیکنه کړې ده. بیتی دام د دې کتاب د لیکلو لپاره په افغانستان کې دننه بیلابیلو سیمو ته سفرونه کړي او اوس د طالبانو په حق هم پر یو بل کتاب کار کوي. ملالی بشیر په دې اړه رپورټ لري.
د یو سړی او موټر سایکل یې کتاب لیکواله بیتی دام وایي چې د دې کتاب د لیکلو پر مهال یې د حامد کرزی کاري ژوند ته بې ساري لاسرسی درلود. دا وایي کرزی تر 2001 کال مخکې دومره نامتو سیاستوال نه و، خو د پلار په جنوب او کابل کې یو پیژنده سوی کس و. کرزی په خپل ډیر زیار وکړ چې له هر چا سره شي اړیکې ولري. د بیټي په وینا د په اسلام آباد کې د امریکا له سفارت سره خبرې کولې، په اسلام آباد کې له ملګرو ملتونو سره خبرې کولې، د پاکستان له استخباراتو سره خبرې کولې او له سی آی ای سره هم خبرې کولې. نو ټولو کرزی پیژندي او کرزی دوی پیژندل. د دې پښتنې په دواب کې چې کرزی ته نږدې خلک وایي دی له امریکا سره نو موافق چې پخواني مجاهدینو ته ډیر واک ورکړي. په لومړیو ورځو کې د اړیکې له مجاهدینو سره څنګه وي او دی ولې د ځینو کسانو له خپلو دندو په لرې کولو کې پاتې راغی. بیټي دام وایي
When 9/11 happened, the Americans were not very well prepared.
د سپتمبر د 11مې د پیښې وروسته کله چې حامد کرزی غوښتل لګ بدل کابینه ولري، ته ټولو مخکې حامد کرزی له طالبانو سره د سولې هڅه وکړي. د په دې باور وو چې طالبانو ته د اسامه بن لادن لخوا د سپتمبر د 11مې د بریدونو په اړه هیڅ معلومات نه وو ورکول شوی. له هغه وروسته چې امریکا طالبانو ته ماته ورکړه، حامد کرزی ډیرو طالبانو افوا اعلان کړه او ورته ویل چې په راتلونکو کې به ورسره واک شریک کړي. د افغانستان په تاریخ کې تر ټولو لوی د سولې موافقه کرزی له طالبانو سره د سپتمبر له 11مې وروسته په 2001 کال کې وکړه، خو امریکایانو دا موافقه نه غوښتله. وروسته امریکایانو د سولې ملاتړ ونه کړ.
بیټي وایي چې زه د کرزی شاوخوا خلکو سره خبرې کوم چې راته وایي کرزی له طالبانو سره تماس نیولی وو، خو ده په دې کار کې ملاتړ نه درلود. دا ملاتړ نه یوازې د امریکایانو لخوا نه وو، بلکې د کرزی د خپلو خلکو لخوا هم نه وو. د ده شاوخوا خلک د خپل قدرت په لټه کې وو او نه یې غوښتل خپل واک له طالبانو سره وویشي. کله چې کرزی په امریکایي هلیکوپتر کې کابل ته راغی، دی له طالبانو سره د موافقې سره نه، بلکې له جګړه مارو مجاهدینو ډکې کابینې سره راغی. دا د کرزی لپاره یو تریخ پیل و، خو دا رښتیا ده چې د کابینې د امریکا ملاتړ درلودي. دا چې کرزی پوه سو چې ځینې زورور خلک له خپلو دندو نسي لرې کولی، دی بیا هم ولې پر خپله دنده پاتې سو؟ بیټې وایي چې حامد کرزی دومره په اسانه ماته نه منل، ده هڅې وکړې چې د ځینو جګړه مارانو مخه ونیسي، خو دی د دې کابینې په بشپړه مخنیوي کې پاتې راغی. بیټې ډام وایي د امریکا او کرزی ترمنځ د اړیکو د خرابېدو مخکې تېروتنې یوازې له کرزی څخه نه دي سوي، بلکې له دواړو خواوو سوي دي. دا وایي زه هیله من یم چې دا پیل به د افغانانو لپاره د ښه حکومت جوړولو مثبت پیل او له همدې کبله کرزی او امریکا باید له یو بل څخه بخښنه وغواړي. د دې په وینا حامد کرزی اوس هم ډیر مهم دی، دی د سولې په خبرو کې مهم رول لوبولای سي. د دې پوښتنې په ځواب کې چې بیټې په عمومي توګه کرزی څنګه تشریح کوي، د دوی د کمزوریانو او توانونو په هکله څه وایي، بیټې وویل
د کرزی کمزوري په دې کې و چې د هغه خلک چې له حکومت څخه یې سرغړونې کولې له خپلو دندو نه ګوښه کول، دا خبره د هیواد په زیان تمامه شوه. کرزی اغیزمن شخصیت درلود او د غوښتل چې ټول خلک خوشحاله وساتي، له همدې کبله د ډیرو خلکو ته چوکۍ او لوړې دندې ورکولې. د وکړی شو چې لږ تر لږه یو باثباته افغانستان جوړ کړي او هیواد یې د کورنۍ جګړې منګولو ته ونلویږي. خو د دې کار په پایله کې اداري فساد ډیر زیات شو او د هیواد اقتصاد زیانمن شو.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. دوستانو، د خبرونې نیمه تر رسیدلیو لس نیمه بجې دي. د مهمو خبرونو لنډیز